شاوخوا ولسوالیو اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلای کړای. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتیایي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلې او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړې دي چې په خرابو سویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري. په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان، د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولي ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو درجه کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي، چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه نا بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړني پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو پټکوې د نورو د ژوند د ځای کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او راپور کې د مرکزیو کسانو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي لامل د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیایي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار کړی چې نړیوال دې زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته په افغانستان کې نفوس ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. کابل او نورو ښارونو ته ګڼ شمېر چینایان را مات شول او خلک به په واټونو کې له چینایانو سره ډېر مخامخېدل. خو وروسته له دې چې د 2022 په دسمبر کې د کابل په لونګان هوټل کې پر چینایانو برید وشو او د عیش مسؤلیت واخیست، په ښارونو کې د چینایانو حضور کم شو. چین له هغه مهاله د افغانستان په ځینو پروژو کې په احتیاط پانګونو ته دوام ورکړ، خو د چین پانګونه په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې خلکو ته د کار فرصتونه پیدا شي یا د لوی بدلون سبب شي. نه یې په مسی عینک کان کې کار پیل کړ او نه یې د افغانستان د تیلو او ګازو په استخراج کې پانګونه وکړه. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چین یوازینۍ لویه پانګونه د 2023 په جنوري کې د امو دریا د تیلو په حوزه کې د چین د سینکیانګ د مرکزی آسیا د تیلو او ګازو د شرکت له لوري د تیلو د استخراج پروژه و چې هغه هم د سش کال په جوزا میاشت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت لغوه کړه. دغه وزارت د قرارداد د لغوه کولو دلیل د چینایي شرکت تکراری سرغړونې او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل وبلل. له دې سره د امو دریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې تمه وه 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. د امو دریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4500 کیلومتره ساحه رانغاړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خانجان علي کوزای وایي چې چین په افغانستان کې په داسې کومې پروژې پانګونه نه ده کړې چې بنیادي ارزښت ولري.
د سرمایه ګزارۍ په ارتباط باندې د دولتونو په سطحه باندې داسې کومه کامیابه پروژه اوس په افغانستان کې دوی نشته دي. مثالونه کې کړی و په کوم وخت کې کړی چې کرزی په اول جمهوریت کې، مګر تر اوسه پورې یو سړک هم نه دی جوړ شو. همدارنګه په شمال کې یو پروژه د نفتو ګازو په ارتباط باندې یو پروژه اخیستلې وه او په اول سر کې هغه بیرته ناکامه شولو امارت اسلامي ته بیرته واخیستله. نو داسې عمده او غټه پروژه چې بنیادی ارزښت لري هغه په افغانستان کې دوی تر اوسه پورې سرمایه گذاری نه ده کړې.
چین د لویدیځو هیوادونو په شان نورو هیوادونو ته وړیا مرسته نه ورکوي، عموما پور ورکوي یا په داسې پروژو کې پانګونه کوي چې اومه مواد لکه تیل او معدني مواد ورڅخه ترلاسه کړي او په مقابل کې خپل تولیدي محصولات صادر کړي. په 2022 کې افریقایي هیوادونه له چین څخه 140 میلیارد ډالر پورې وړي وو، خو له هغه وروسته دغه هیوادونو ته د چین له لوري د پور ورکړه کمه شوې او علت یې دا دی چې اکثر افریقایي هیوادونه چین ته د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش د چین دا تګلاره له یرغملولو سره ورته بولي.
فکر کوم چې چینایان غټ او ژور اهداف افغانستان ته لري، خصوصا د اقتصاد په برخه کې، په دې دلیل چې چینایان هر هیواد ته ور داخل سوي او پانګونه کړي ده، تر ډیره حده د ګراوګانګيري اقتصاد په نظر کې نیولای ده. خو دلته په افغانستان کې د وسنی نظام مشران تر ډیره حده د دوی په سیاست پوهی هڅه کوي چې د افغانستان په ملي منافعو داسې لوبه ونسی لکه چینایانو چې په تانزانیا، ساوت افریقا او همدارنګه په وینزویلا کې تر سره کړی دي.
شغله تلاش په عین حال کې د امودریا د تیلو د حوزې د قرارداد لغوه کېدا ته په اشاره وایي، فکر کوي چې د طالبانو واکمنان د چین د پانګونو جانبي عوارضو ته پام لري او هیله لري چې چین په افغانستان کې هغه لوبه ونه کړي چې په افریقایي هیوادونو کې وکړه. د چټم هاوس د یو راپور لمخي انګولا 13 میلیارده، زامبیا 10 میلیارد او کینیا 5 میلیارد ډالر له چین څخه پور وړي دي، خو دا هیوادونه په ادا کولو کې ستونزې لري او چین چې کله پوه شي چې څوک پور په ټاکلي وخت نشي ورکولای هغه مهال د پور شرایط لا سختوي. او دا په داسې حال کې چې د چین اکثره پروژو د افریقایي هیوادونو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي نه دي. د بی بی سی د راپور لمخې چین انګولا ته د زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره ډیر پور ورکړی، خو د دغو پروژو له کبله د دې پر ځای چې ځایي خلکو ته د کار فرصتونه ایجاد شي 120,000 چینایانو ته کار برابر شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان علي کوزای وایي چې چین همدا چلن له ټولو هیوادونو سره کوي.
د چینایانو برخورد د سرمایه گذارۍ په ارتباط او د کاروبار په ارتباط باندې ټولې دنیا سره یو رقم څه دی. په بعضي مصطفات ملکونو کې دوی کوشش کوي چې یا معدنونه یا هغه پروژې چې طویل المدته یا هغه په ډیر ارزانه نرخ باندې واخلي او دوی د ډیرې ګټې په تمه یې هر وخت.
شغلی علی کوزای وای چې له چین سره د افغانستان سوداګری راکړه ورکړه چې په خوا 4 میلیارد ډالر ته رسیده اوس په کال کې 1.5 میلیارد ډالر ده. د همدارسو ویل چې له افغانستانه چین ته یوازې جلغوزي صادریږي چې د پروسس، انتقال او تایم مراحل چاري په خپل چینایان کوي. د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس هاتف مختار بیا وایي چین د خپلو پانګونو په بدل کې اکثرا د اوږدمهاله قراردادونو او سختو شرایطو غوښتنه کوي چې کېدای شي د افغانستان د سرچینو او اقتصادي ودې کنټرول د دوی لاسته واچوي. د بلګي په توګه وایي که د قانونو د استخراج قراردادونه شفاف او عادلانه نه وي ډیره ګټه به چین ته ولاړه شي او افغانستان به لږه ګټه ترلاسه کړي. د له چین سره د افغانستان د سوداګرۍ یو بل اړخ ته هم اشاره وکړه. ویل
د چین له خوا افغانستان ته ډیر ارزانه توکي راځي لکه کالي، بوتان، برېښنایي سامانونه، د کور توکي. خدا ټول د افغانستان ځای فابریکې لمنځوري، بیکاری زیاتیږي او کارګران کار نسی موندلی. افغانستان له چین نه ډیر اخلي خو په بدل کې لږ شان لیږي، نو پیسې به هر تزي او تجارت توازن خرابیږي. چین زموږ مسله تیم او تیل اخلي خلوی پروژې نه پیلوي. همدغه ټکی کې د افغانستان د منافع او پر ضد دغه بازار ګورو. موږ په دې معتقد یو چې چینایان باید د افغانستان سره د افغانستان منافع هم په نظر کې ونیسي. خو په غوټه کې دومره ویلی سو چې افغانستان ته ضرورت دادی چې د چینایانو سره د خپلو اقتصادي محور سیاست لپاره داسې یو تعریف ولري چې افغانان دې پکې زیانمن نشي.
شاغلی مختار له چین سره د افغانستان ډیرې نږدې اړیکې هم ګټورې نه بولي او فکر کوي چې که افغانستان چین ته ډیر نږدې شي نو له سیاسي نظره به له امریکا او لویدیځ څخه لري او په نړۍ کې لا ډیر منزوي شي چې د ده په باور دا د افغانستان په ګټه نه ده. له خبرونو ور اخوا زین خلک وای چې عینکې د ښکلا او فیشن لپاره پسترګو کوي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو موزرو رڼاګانو څخه خوندي کړي. عینک پلورونکي وای د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، له لسګونو نیولې ان زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو پسترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې عینکې باید معیاري وي. جزئیات په دې راپور کې سره اورو.
بینومره عینکې د ډول کډستر کو د خوندیتوب لپاره یو شمیر خلک په ځنګړی ډول پیغله او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکو عمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تور عینکې دي، عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوخیږم. وس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره و ډوله شول خو دې عینکې ښه شته چې څوک استفاده کوي. لکه څنګه چې وسه د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډیره خراب ده، نو دې خطر هم خدي لمر لپاره هم خېدی. زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمیر نور بیا وی لمزرو وړانګو او رڼاو د سترګو د خوندیتوب لپاره کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سیدا وای،
د ماوت ما تاینا کې دي کله چې دا په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون زما نو لمر را باندې ډیر تاثیر کوي سترګو نه مخ کې راځي. دا اینا کې چې په سترګو وي نو به دونه نه په تکلیف یم.
بنومره اینا کې هغه چې هیڅ ډول نمبر نه لري او د سپینو تر څنګ رنگینه هم پیدا کیږي، دا د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډیر استفاده کیږي. خو افغانستان کې ډیر کارونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه خیخو او فریم یا چوکاټ ته بکتو یې متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یو پلورنځي خاون حمید الله ازادي رادیو ته وویل،
نظر به کیفیت شیشه وکړي.
د خیخي او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپین خیخه دا اوتومات خیخه دا اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یو جوړه سپین خیخه 200 افغانۍ دي، اوتومات خیخه یو جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دي یو جوړه 400 افغانۍ، او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له 150 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وايي د بینومره نه کو بسترګو کول څو ګټې لري. له نورو شیانو یا جسمونو او ضربو دلمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل له مزرو رڼا وي ساتي. خو ټینګار کوي چې داینه کې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشاله مان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د لپاره پکار دي، د چش لپاره پکار دي.
ډاکټران د سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کیږي یا هم کاغذي دسمال سره پاک شي. ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړي کوي. پرې د ناستو مزورو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزې لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم ده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د وادې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي د جنید شریف ادبی جایزې ل 2022 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نور غره شیرونو ته د $300 جایزې ورکوي په نارینه وو کې لومړی جایزه سک کال فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقل اسد وګټله نوري جایزې بیا مجده باران اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو د ازادۍ میلما په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه او د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته مخفنای کله شې دای هغه د خوست تنوی ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وای او لکمرغه نریزي کله د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دای نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم خوست شرلیت پانتون کې ما ادبیات لوستی دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم
قربان صاحب بلتیامو له شعر سره لڅه وخت نه وام د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي ستاسو په مسله کې همدا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی
دا زه تکل صاحب ز فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا زنګرتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینا خو دا بیا ورستو مثلا د صلاحیت را څرګندېږي زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به ومه لیکل مې نشول کولای د پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېدا نو کله کله به مې چې دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدي هڅه به مې کوله چې همداسې یو څه جوړ کما اوسم هغه وخت به ما دغه املام نشولې کلای وستل مې سم نشول کولای خو بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څه لیکل مې کولای شو وسم را پیادې کې جماعت د سندرغاړو د سندرو غونټې به مې یو څه لیکل یا ورسته چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلو نو دلته بیا خوانځي ته راغلم او څه لویو مو مچ خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وایي او څه دغه د شعر سره مې علاقه وا نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانې د مشال دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ بخې زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبی غونډې به مکولې مشاعرې به کره کتنې به زه فکر کوم د شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزي عمل نه غشیر لیکلو ته وه سوالم
په یاد مودي چې لمړني شیرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي
زه فکر کوم دغه بوله کلن دي ارلس کلن ورو ما چې هغه لمړني شیرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شیرونو او البته چې موږ ستاسو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زموږ اړیکه نه و زموږ عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا ستې هغه شعر خو نه شتای وته ویلې خو ماګه د سندرغاړو روپۍ په مشاورې دي چربای ته په مشاورې دي او ځینې سپې په مخفل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دغه یار لسکلن بوله سکلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل
اغه شیرونه مساتلی دي کوم لری غرزولي
نه هغه مې نه دي ساتلی اوس دا و تکل سي چاغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزدا هغه دا ول چوس يم لالي کوم نو مې دا بل قدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب بیا بیا به خلک اوري نو بس هم داسې یو شوق او یو ذوق هغه به مخفل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مو دوی سره به دغه شیرونه زمزمه کول یو نیمه را پیا ته دا چې خو لیکلې بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوي وای امغه مو چې په یاد دی ک غواړی راتوي وایست
زه په کوم عدالت چې لمړنۍ شعر دلته رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را پیا دی اوسم کله کله ملګری یادای داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د ترڼو خلک دي، د زول خلک دي، پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي، او موږ د خپلو د ماحول خلک یو، ښکلې زموږ د ماحول خلک دي. نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به، یا به هغه د لومړنی وخت شاعري.
ډېر ښه، مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې، تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي، وروسته شعر وایي، وروسته یې لیکي. ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي، هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي، په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري، داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره؟
نه، زه داسې خپله زه فکر کوم تکل صاحب هر انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبعه لري، هغه شاعرانه ذوق لري. هر انسان چې دی دا عواطف لري، احساسات لري، په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي، او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې، ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي، یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي، دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي، دغه د شعر چوکاټونه زده کړي، دغه اوزان زده کړي، د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه، یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان، که دوی سره سړی مخ کېږي، د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري، ځینې داسې خبرې ترې اوري، ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري، هغه په اصطلاح شعر پکې. زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي، زموږ ډېر دغه کلی کې چې حتی ماشومان خبرې کوي، د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا، یا د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو، دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غوندې. خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي، او دا هر انسان وي، خو ځینې به د خپل عواطف، د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالب وي چې دې ته یې مجبورۍ چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي، او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي، له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي، هماغه خلک چې له منځه ځي، پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي، له دوی سره دغه شعرونه، دغه شاعرانه خبرې، دغه خیالونه، د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست، بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست.
مسترګو تکل صاحب، بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم، لومړی به د شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته، پرې لکه ستاسو مو خوښ شي. دا غزل یو څه اوږدی، که کېدای یو اته بایته دی، نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپل بربادۍ لا پانجام شو، خوښ د خپل بربادۍ لا پانجام شو، بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو، او لطف بسوی د بے نیاز خپل نورا، دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو، مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو، مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو، مکتبور ورس تر بل پکې خام شو، تا د ناز خواږه مراغ لن تصور تا، د خوبو غوندې خواره په درو بام شو، دا دنیا اس باد د کومې بے حسۍ کړي، دا دنیا اس باد د کومې بے حسۍ کړي، څه تکرار تکرار په نه پیه نیلام شو، او ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، نور په عشق کې د ورکو په مقام شو، او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای، اخر خپل بدکالی ته په سلام شو، چا د نوم واخیست محفل کې د قامتې، چا د نوم واخیست محفل کې د قامتې، بی اختیار له ناستینه په قیام شو، او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو، څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو، او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل، لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیر زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی و. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله، د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب دغه د جنایت بنسټ پاړه خو ډیر پوهېدم مخکم، ځکه دغه د څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې، نو دا چې سکل مام شعرونه ورولېګل طبیعي ده چې اوږده معلومات سړی نور هم کېږي، او زه او خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یوه تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته وه، او سکال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته.
دومره زه پوهېدم خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه، خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډانه وي دوی په دې اړه چې دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي. زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی، او بیا په داسې وجه ده چې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه نشته، خو چې مثلا په نړیواله کچه هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي، خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې هم خپل ځانونه واخلي. لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې زه په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم، او دا راته معلومه وه چې حتماً دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډار چې دی ماته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو، ورلېږلې مې وو، دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو. زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دام وو چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایا، دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلېږلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي، او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه زه فکر کوم دا د پښتو د شاعرۍ سره دغه غزل قالب چې دا یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډولم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکمه یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي، او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چار څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي، دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډیر مولي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه نظمونه هم پکې شته، یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډیر دي. تاسو خو مثلا تلوریزم پکې شته، یو څه دا خو اکثریت چې دی هغه غزل دي تکل پې.
ډیر زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده، او تاسو کره کتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکنسب زو تقریبا یو د 13-15 کال به کم زیات کیږي. موږ دلته ملګری په ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډیر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و، یو خو کره کتنه هغه ډول چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیر کوله. ملګرو مختلف بهیرونه و، دلته د خوست ادبي بهیر و، کابل کې وخته وخت چې دلم کابل کې دینو بهیرونه کې کېناستم. نو کره کتنه کې مې ډیره زیاته برخه اخیسته او ډیره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لا کم ډیره ده، د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه ده، هغه شعر دې چې دلو سره یا په شعر دې په یدو هڅه سره ډیره یو دینه ډیر خوانده ماخلم. نو ځینې لیکنې مې کړي دي، هغه ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړي دي، او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړي دي په مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډیره علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې مخبري دي، په مجلو کې مخبري شوي دي. او فکر کوم چې د کره کتنې برخه په پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دی، په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسي دي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامع کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم کارته ورته ووایم هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې داسې فکر کوم دا په پښتو کې هغه څه نه ده شوې. دا اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې. دا اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولن په هانه ډېرې کمې خبرې کړې. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي. زکه وسم ډیر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامبا بابا تر پسرلی صاحب پورې ان تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کار کتون کو شنلی وای په دوی باندې کار کتنې کړي وای لیکلې پکړي وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی. خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس په پوهنتون کې د جنګونو خبرې کوو یا د ډېرو محدودو اړخونو د شعر خبرې کوو. په دې موده کې کومه خبره کړې ده؟
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلی کلی دی کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
تل په ځخ خو لکه دې برخه سره مې علاقه ډېره ده. په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او سم لګیا یم. او په یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی په ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل خپل کتنو او لیکلو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما کومه کې دونه وکړه زه لیکم د نورو کتابونو په اړه ځینې سره کړي دي او ځینې ځان سره پاتمه. نو ما په ټول کې هغه د کتنې په اړه دا وا کا دا زما دا مې تب نور ملګرو ته یې چې زموږ د مشرانو د کلام ته یې چې کتنې یاست یو څه پام ډېر وشي ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې مرخه پرخه ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په پاتې کې د شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي. مثلا ته حافظ په ژوند کې دې شو څو شرحې پیدا کړې په پښتو کې هغه کار یو څه کم شوی دی. موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو پسترګو نو زبا تکل سي تاسو واکې دي ملګرو سره یو بعد نظم دیگه با اوریدون کو سر شریک میله د خواهی شی څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د ټولو محرومیو کیفیت رسم کړي چې مې د ماتو هیلو حال وایي چې وی خبر زما له درستو مایوسۍ څخه څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې ماتې شوې وعدې وپو یوه دریاد کړي چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو له سره چې حال د هرې مخښې د قیامت وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي کم چې زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حصیو نه پرده پورته کړي چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي څوک انزورګر به شي پیدا وکنا نو تکل صاحب نظم مو آزاد غوندې نظم
ډیره زیاته مننه. قربان صاحب، تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولئ یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا دی، پسرلی صاحب دی، کاروان صاحب، درویش درانی صاحب دی، مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځی سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي، د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ولولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش درانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلی صاحب سره مې بیا بشي له حده ډېره جوړه ده، هغه بیا بیا ولمه. او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شمه په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي، زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولمه او په اصطلاح ډېر پښتو ورته تایل یم.
ډېر ښه، شیرونه مو چاپ کړی دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شیرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي، او کومه تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروي، دا تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسی، نږدې یو څلور پنځوس یا یو څلور شل ووسی، یو څلور زونه ووسی، دا ما نه دي خبره کړې. ځکه د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما، یا مې ځان لرې پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري خبرې یو دې ته څنګ ځینو مجلو او سایتونو کې مې نقل څه خبره کړې دي، خو د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې. او په خدای تعبیر وسام نو ورته لرم، زه خپله داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باوري یم چې شعر وخت بلې پخېږي ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر ټولنه یې سړی ډېر مخبور کړي.
ډیر زیاته مننه فرید قربان، د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکو خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ دېرش کال تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تکل صاحب دا یو خو ما در ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخکنه والته مې خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته پکار ده، ډېره توقع ترې پکار نه ده چې ډېر فوق العاده دې موسیقي. زه فکر کوم د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوب د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یئ چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي وایي تېروتل یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي، نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه نه یم خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاس شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شم بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې اکلن دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره پرې مبارزه وکړي. او انسان ته پکار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه
مست مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې ماتل جنتا کابل خلې دې خلې دې ماتل جنتا کابل خلې دې داس چې مست مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشتلے دے داسی چی مست مست پتو للار یما دا چی بی نشی خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے